په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نور یاسم نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارک کې وکتل او د طالبانو او امریکا ترمنځ د کېدونکې موافقې په ترڅ کې د تاوتریخوالي د کمېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې مشر وایي د چین د اوهان له ښاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون افغان ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بری رسمي سند ورکړ. په هغه غونډه کې چې په دې مناسبت جوړه شوې وه، ښاغلی غنی وویل د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره به کار کوي.
ای وثیقه یک تعهد است، امانت
راک ملت افغانستان. دا وثیقه یو تعهد دی، دا پر موږ د افغانستان د ولس باور دی که خدای کول دا امانت به چې د افغانستان خلکو را تسپارلی په لوړ سر ترسره کړم. تر ټولو لوی ویاړ به دا وي چې د خپلې دندې په پای کې د ملي او شفافو انتخاباتو په بنسټ قدرت بلته تسلیم کړم. د افغانستان د اساسي قانون له مخې یو ولسمشر پرله پسې یوازې دوه دورې د جمهوري ریاست دنده پر مخ بیولی شي او ځان ورته کاندیدولی شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ولسمشری د انتخاباتو نتیجه چې د تل د میاشتې په شپږمه ترسره شول تیره ورځ اعلان شوې. دغه نتیجو له مخې افغان ولسمشر په سلو کې باندې 50 رایې ګټلې او ګټونکی اعلان شو. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره پرون په ارګ کې وکتل. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو پر موافقې خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی او ښاغلي خلیل زاد د سولې د پروسې د مدیریت او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. ارګ دغه راز وایي چې ښاغلي خلیل زاد په دې اړه چې د تاوتریخوالي تر کمېدو وروسته کوم ګامونه اخیستل کېږي ولسمشر ته معلومات ورکل. ویل کېږي د امریکا او طالبانو ترمنځ یوه موافقه به د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شو. د هغې تر لاسلیک کېدو مخکې په یوه اونۍ کې به تاوتریخوالی کمیږي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له ښاره د افغان محصلینو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. محمد قاسم وفای زاده څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل
تاریخ پیشنهادی روز جمعه دوی خود پرداخت و بر اساس همون هفته سلا شرکت هوایی آریانا درخواست مجوز پرواز را از طریق وزارت خارجه به دولت چین داده و منتظر هستیم که جواب اگر در صورت به موقع صادر شود پرواز برای انتقال محصلین در اون تاریخ صورت میگیره و اگر با تأخیر جواب صادر شد میشه که ما زمان از قبل تعیین شده را شرکت هوایی آریانا مجددا بازبینی بکنیم.
خغلی وفای زاده وویل چې د ارینا هوایی شرکت یوه چارټر الوتکه په پام کې نیول شوې ده او که د چین حکومت ورته اجازه ورکړي نو ښایي سبا دغه الوتکه چین ته لاړ شي او د ووهان له ښاره افغان محصلین بیرته افغانستان ته ولیږدوي. د چین په ووهان کې د کورونا ویروس د خپرېدو چې د خپرېدو سرچینه بلل کېږي شاوخوا 240 افغان محصلین بند پاتې دي. که چیرې دغه افغان محصلین بیرته افغانستان ته راانتقال شي نو دوه اونۍ به هم په قرنطین کې وي. د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هاناو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې اته تنه وژل شوي. تر اوسه د دغو ډزو انګېزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په ذریعه تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې وسله والو د دې ښار په دو رستورانتونو کې پر خلکو ډزې کړي. په دې پیښه کې څو تنه نور ټپیان شوي دي. د جرمني بیلډ ورځپاڼې ویلي چې حمله کوونکو لومړی په دې رستورانتونو کې پر خلکو ډزې وکړې او وروسته یې د ښار په یو واټ کې خلک په نښه کړل. د امریکا پوځ وایي ایران په یمن کې د سعودي له ملاتړ برخمن حکومت په وړاندې د جګړې په ترڅ کې د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللې وسلې ورکوي. دا خبره د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مسؤول تورن بیل اوربان پرون په پنټاګون کې خبر اعلان ته وکړه. هغه د یو شمېر ضبط شوو وسلو تصویرونه ښکاره کړل او ویې ویل چې دغه وسلې د حوثیانو لپاره له ایران راغلي دي. قربان وویل د هغه وسلې دي چې د امریکایي د سمندري ځواکونو نورماندي بیړۍ څه باندې یوه اونۍ مخکې ضبط کړې دي. په دغو وسلو کې 150 د روسیې رهبري کېدونکي د ټانک ضد توغندیو ایراني سخت توغندي او له ځمکې هوا ته ایراني سخت درې توغندي شامل دي. دا دوهم وار دی چې پر تفریحي وړو کښتیو کې چې بیرغونه نه لري امریکایي ځواکونه دا ډول وسلې نیسي. مخکې بله ورته پیښه د تیر کال په نومبر کې شوې وه، خو ایران دا ردوي چې ګواکې حوثي شیعه ملیشو ته وسلې ورکوي. د ایران په قوم ښار کې دوه تنه چې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي وو مړه شوي. د ایران د روغتیا وزیر کیانوش جهانپور پرون دا خبر تایید کړ. خو د قوم د طبي زده کړو د پوهنتون مشر تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د ایران خبري آژانس مهر ته ویلي وو چې دوه تنه په کورونا ویروس اخته شوي وو. ایراني چارواکو ویلي چې دواړو وګړو د تنفسي ناروغۍ له امله ساه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دفاع وزارت د پالیسۍ د برخې لوړ رتبه چارواکی جان روب تر دو کلونو وروسته له خپلې دندې لرې شوی دی. د امریکا په سنا کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استضاع د محاکمې وروسته د ترامپ د حکومت د لوړ رتبه چارواکو د لرې کېدو لړۍ روانه ده. ولسمشر ترامپ پرون چهارشنبه په ټویټر له جان راد مننه وکړه چې امریکا ته ښه خدمت وکړ، خو بلومبرګ خبري آژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې جان راد دا باور بایللی و چې د ولسمشر اجنډا د سمه پر مخ بوتللی شي او له دې عمله تر فشار لاندې و چې استعفا ورکړي. جان راد په 2013 میلادي کال کې د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال ټاکل شوی و. خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي به هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویپاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مو د خبرونه په پایل کې ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو به هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې تر اعلان وروسته د یو شمیر خبرګونونو څخه خبر شي. اروپایي ټولنې پرون د ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشری د انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې بیا هم د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما محتاطانه غبرګون ښودلی او ویلي چې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دی. له بلې خوا د روسیې حکومت ویلي هیلمن دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو پایلې او ورسره غبرګونونه به د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره خنډ جوړ نه کړي. فرشته جلالزه جزئیات اوروي.
د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دې ادارې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوی استازي جوزف بورل له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبري کړې او هغه ته د بری مبارکي ورکړې ده. جوزف بورل له اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د دې هرکلی کړی چې د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو او څیړنو بهیر چې څو میاشتې وخت ونیو د ټولو خواوو په شراکت کې پای ته ورسید. د اروپایي اتحادیې د لوړ رتبه استازي د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار هم ستایلی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوی استازي همداراز ویلي چې په افغانستان کې تل د اساسي قانون او دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ کړی دی. هغه په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پایلو ته په اشاره کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. جوزف بورل تاکید کړی چې اوس دا لومړیتوب لري چې په افغانستان کې د داسې سولې لپاره چې ټول برخه پکې ولري ملاتړ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سېشنبه په ورځ اعلان وکړ چې اشرف غنی 50.4% رای وړي او د ټاکنو ګټونکی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون محمد اشرف غنی ته د هغه د بری سند ورکړ. محمد اشرف غنی وویل
ای وثیقه یک تعهد است، امانت را که ملت افغانستان به ما سپرده انشالله و تالا با سرفرازی به سر خاطر رساندیم.
در ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو د بریالي کاندید تر اعلان وروسته د نړیوالې ټولنې خاموشي په ځینې رسنیو کې بېلابېلې پوښتنې او انګېرنې مطرح کړې. بلاخره د اروپای ټولنې لخوا د خاموشي مات سو. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد امان الله احمدزی بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د هغه له نظره د افغانستان د ټاکنو د اروپای ټولنې ملاتړ مهمه خبره ده.
زه فکر کوم چې د اروپای اتحادیه یو مهم د افغانستان د ټاکنو د مهمو شریکانو څخه بلل کېږي، هم د تخنیکي لحاظ او هم د مالي لحاظ. د مثبت نتیجې نه د افغانستان راتلونکي زعیم ته یا مشر ته اطمینان ورکړي. په اتحادیه به په راتلونکي کې هم لکه تیر د افغانستان حکومت سره په دیموکراسي، بشري حقونو، نور مسایلو، بخصوص د صلح پروسې کې به دخیل اوسیږي او نږدې نه کار به وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استاذ دفتر یوناما د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د یو شمېر کاندیدانو اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو او د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډون د افغانستان د دیموکراتیکو بنسټونو ملاتړ ته دوام ورکړي. یوناما ویلي چې دوی په افغانستان کې له نوي حکومت سره همکاري ته تیار دي. یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې په افغانستان کې ټاکنیزو ادارو ته بې پرې مشوره به ورکوي چې د کاندیدانو له لوري د درک وړ غوښتنې وکتل سي او سرته ورسیږي. د افغانستان جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې او ځان یې بریالی اعلان کړی دی. وسوالو طالبانو ویلي چې ټاکنې جالبې او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په عین وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د ولسي جرګې له مشر میررحمان رحماني سره په کتنه کې ویلي چې دوی هیله لري چې د ټاکنو په وړاندې غبرګونونه او د ټاکنو رد به د افغانستان د لانجې د حل لپاره خنډ نه جوړوي. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله سرګی لاوروف د عبدالله او د وسوالو طالبانو غبرګون او وروستیو خبرو ته په اشاره کې ویلي چې دوی امید لري چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې او ورته پیش غبرګونونه به د افغانستان دننه د هغو ستونزو د حل مخنیوی نه کوي چې افغانان له ډیرو کلونو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دي.
ومریدل چې اروپایي ټولنې ولسمشر اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا محتاطانه دریز خپل کړی دی. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم د شپې سره د ټلیفون له کابل وصل شوی دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته.
د افغانستان مهم نړیوال ملاتړي من جمله ملګری ملتونه یوناما چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د پیاوړي کېدو لپاره په دا تیرو 13 کلونو کې هلې ځلې کړې، د ډیموکراتیکې پروسې د وروستۍ نتایجو په وړاندې غلي پاتې دي. ولې؟
زه فکر کوم چې اصل ستونزه د پنځم کالو را په دغه شروع شوه، له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نه مشروع حکومت رامنځته کړ، د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تیر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله، بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او په پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د ده باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو در رامنځته کېږي. له بلې خوا د ډېرې ټیټې شمېرې کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاس تر سوال لاندې راوړی، او درېیم دا چې وروسته د اعلان نه تاسې وینئ چې مختلف قشرونه په داخل کې عکسالعمل لري. دا ده باعث کېږي چې د افغانستان بین المللي متحدین چې هغوی ته اولویت سوله لري باید د چا سره عمل وکړي.
د دیموکراتۍ د دیموکراسي یو اصل دی، کله چې انتخابات کیږي په انتخاباتو کې هر څوک هر څومره رای ګټي همغه ګټون کې اعلانېږي، او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رای کاروي همغه ته مشروعیت ورکول کیږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډیر فشار راوستي و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډیر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه لازم وو
ما ځکه مخکې د لاینه اندانی او شکونه وجود لري. مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي و هغه رعایت نه کړ، کله رعایت شي ډېر په مخفي ډول په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې، مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هیڅ تغییر ونه کړ په دوه مرحله کې د شکونه رابلته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازمي چت کوي او دوی استازي به په افغانستان خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول